Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اورید سهار او بجې شوې نن د سوار نو لسمه د می نه منیټه ده او ری چې د بغلان تلو برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د طالبانو پلس پلاس سقوط کړی ده او امریکا له ایران سره له اټومي تړونه ووته د قادر جلالوف تخنیکی همکاري په دغه پروګرام کې نور مطالب هم لرو خو تر ارزمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د خبرونو سره ټکی د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته تایید کړ چې وسلوال طالبانو پرون مازدیګر تلو برفک ولسوالي نیولې. ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ غفلت د منلو وړ نه دی او امریکا بېګا شپه له ایران سره له اټومي تړونه ووته. پر خبرونه د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت تلو برفک ولسوالي نیولې ده. والی عبدالحی نعمتی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تلو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
بغلان خبر وجه باندې د برفک ولسوالي سکوت کړی د مخالفت حالات کې ده او موږ تاسو یو موافق معلومات د زیاتو سره چې بچي رقم زموږ سره سره
خغلی نعمتی وویل د ولسوالۍ له امنیتي مقاماتو سره تماس پرې شوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم کره معلومات نشته. د بغلان تلو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګانو او بامیان ولایتونو سره په پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري او له ډېره وخته پکې د ناامنیو خبرونه راتلل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی چې تېر ماښام یې په ارګ کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله له امنیتي ارګانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي. د ارګ په دې غونډه کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو، د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت، د نوملیکنې د بهیر په تمدید، د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارونو او پر ځینو نورو مسلو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نارانو په کابل کې د زینو هیوادونو سفیرانو، اروپایي اتحادیې استازي، په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي، تدامي چې اماماتو او د حکومت یو شمېر غړیو ګډون کړی و. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپل تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان بې ځایه شوي. په افغانستان کې د بې ځایه شوي په اړه د کډوالۍ د نړیوالې ادارې په درېیم ارزیابي کې ویل شوي دا بې ځایه شوي او هغه چې له بهر څخه راستانه شوي 15 ولایتونو کې دي. د دې ادارې په وینا دا ولایتونه کابل، بغلان، تخار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، لوګر، نیمروز، فراه، هرات، کونړ او کندوز دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې په خپله سروې کې ویلي زیاتره بې ځایه شوي او شوی کسان په فقر او بدو شرایطو کې ژوند کوي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي تړون ووت. د ایران او 15 جمعیو قدرتونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی و.
I am announcing today that the United States will withdraw.
هغه ترامپ وایزنن اعلان کوم چې متحده ایالات ایران لاټومی تړون وزي. په څو شیبو کې زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کوم چې په دې سره پر ایرانی رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ترامپ وروسته رسنیو ته د هغه فرمان د لاسلیک شیبه هم وښوده چې د ده په خبره له ایرانه د اټومي تړون وتل او په ایران باندې د سمدستي بندیزونو د پیل ښکاره کوي. اخو د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونالډ ترامپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیمو غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. برطانیې، فرانسې او جرمني چې هڅې یې کړې وې ولسمشر ترامپ قانع کړي چې له دې موافقې ونه وځي. کاد جمهور رئیس د اعلان په اړه خوشحالي څرګنده کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګرینی ویلي د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماټیک لاسته‌راوړنه ده او د اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ترامپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړی چې امریکا د ایران اټومي موافقه وزي نو یو جدي حالت رامنځته کیږي. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام د غهیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. ولسمشر سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه لاسلیک کړه. تر دې څو ساعته مخکې د ارمنستان پارلمان د 2 منفي رایو په مقابل کې په 950 رایو سره پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. روانې می میاشت په لومړۍ نیټه نیکول پاشینیان نه وتوانېدلی چې د پارلمان د اکثریت غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر له پاشینیان غوښتي چې ژر خپل حکومت تشکیل کړي او د هغو ستونزو په اړه چې دا هیواد ورسره مخ دی له ټولو خواوو سره خبرې پیل کړي. او د روسیې پارلمان د استازو جرګې دوما دیمیتری میدودوف د دې هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د استازیو 324 غړیو د 650 رایو په مقابل کې دیمیتری میدودوف ته رایه ورکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې ورځې د بلې ریاستي دورې له پیلولو څو ساعته وروسته د صدر اعظم په توګه د میدودوف د کار د دوام غوښتنه وکړه. د روسیې په پارلمان کې د متحدې روسیې ګوند چې 250 کلن دیمیتری میدودوف مشري کوي اکثریت لري. د روسیې د اساسي قانون مخه د نوې ریاستي دورې په پیل سره حکومت باید استعفا ورکړي او نوې حکومت جوړ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په شمال کې 2 د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. د بغلان ولی تایید کړ چې طالب برفک سقوط شوي ده.
لس بالان خبر ورځې باندې برفک ولسوالۍ سقوط شوي مخالفت طالب کړه.
د فاریاب امنیتي چارواکي بیا ردوي چې د بلچراغ ولسوالۍ سقوط کړی وي، خو د بلچراغ ولسوال او د ولسي پاتسون قومندان وایي بلچراغ طالبانو نیولی دی. د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پلوټانو پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ووته.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
او د ژوند پرنګونو کې هم له یو ګل کار سره غږېدلی یو.
تقریباً
بیا مام سهر بخیر. رازو لمړی مطلب ته. له پرون راهیسې د افغانستان په شمال کې 2 د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. چارواکو تایید کړي چې د بغلان ولایت تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب ولایت له بلچراغ ولسوالۍ هم د پولیسو ځینې پوستې ایستل شوي دي. د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تالاو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
لس بالا خبر ورځې باندې برفک ولسوالۍ سکوت سره مخالفت طالب کړه او موږ تاسیسي او موافق معلومات په جزئیاتو سره چې بچي رقم زموږ سره سره
خو ناتایید شوي رپورټونه که ښاغلی نعمتي وایي د ولسوالۍ له امنیتي مقاماتو سره تماس پرې شوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د تالاو برفک په سقوط کې څه باندې 60 افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پر پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري او له ډېره وخته یې د ناامنیو خبرونه ورکول کېدل. اخوا په فاریاب ولایت کې د بلچراغ په ولسوالۍ کې د بلچراغ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو وایي له یوې سیمې د پولیسو پوستې کرزیوان ته انتقال شوي دي. خو د بلچراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقي او د ولسي پاتون قومندان سبغت الله سیلاب رسنیو ته د ولسوالۍ سقوط تایید کړی دی. ویل کیږي په بریدونو کې مرګ جوبله هم اوختي خو کارش میری نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنۍ ته په لیږلي برېښنالیک کې ادعا کړې چې د بلچراغ ولسوالۍ د دوی کسانو نیولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. دا 18 پیلوټانو او د هوایی ځواک پرسونل د بلاک هاک هوایی هلیکوپټرونو او نورو جنگي او اکمالتي الوتکو لپاره د کندهار په هوایي ډګر کې او له افغانستان بهر روزل شوي. د هوایی ځواک مشر وایي دا مهال د پیلوټي او هوایي قواوو د نورو برخو لپاره شاوخوا 300 پرسونل په یو شمېر هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي. رضوان مراد په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د هوایی ځواک مشر جنرال محمد شعیب وایي د بلک هاک هلیکوپترونو او نورو پوځي الوتکو لپاره د روزل شویو افغان پیلوټانو لومړۍ ډلې پرون خپل فعالیت پیل کړ. جنرال شعیب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له فارغو شویو پیلوټانو او نښهویشتونکو څخه 9 تنه په بهر او شاوخوا 500 نورې د قندهار په هوایي ډګر کې روزل شوي دي. نوموړي ویل بلک هاک هلیکوپترونه به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته پر وخت د اکمالاتو رسولو په برخه کې فعالیت کوي.
هلیکوپترها به خاطر حمایه نیروهای دفاعي او امنیتي
دی. وایي دا هلیکوپترونه به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خدمت کې وي. د دې هلیکوپترونو لپاره روزل شوي پیلوټان د ورځې لخوا تمرینونو ته او د شپې لخوا پروازونو ته چمتو دي. د هوایی ځواک مشر ویل دا مهال په متحده ایالاتو، چک جمهوریت او سلوواکیا کې د افغانستان د هوایی ځواک شاوخوا 300 پرسونل ته روزنه ورکول کیږي. جنرال شعیب ویل افغان هوایی ځواکونو ته 14 بلک هاک هلیکوپترونه سپارل شوي دي او له افغان هوایی ځواکونو سره د امریکا د همکاریو د پلان له مخې به څه د پاسه 1.5 داسې هلیکوپترونه په 2 پړاوونو کې دوی ته وسپارل شي. افغان چارواکي او امریکایي متحدانی وایي هڅه کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغان هوایی ځواکونه په یو مجهز، فعال او معیاري قوت بدل کړي. متحده ایالاتو د بلک هاک او نورو پوځي هلیکوپترونو سربیره افغان هوایی ځواکونو ته یو شمېر A-9 سوپر ټوکانو ډوله جنگي الوتکې هم ورکړې دي چې دا مهال په مختلفو سیمو کې د دولت خلاف وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځ تیره میاشت ویل چې افغان هوایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه د رهبري کېدونکو بمونو استعمال هم پیل کړی دی. د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو پروګرام په داسې وخت کې پر مخ ځي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې موجودې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو روزنیز ماموریت ټینګار کوي چې په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته جدي توجه کوي او د مخنیوي لپاره تدابیر نیسي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونې په www.azadiradio.com او کې اوریدلی شئ. همداراز د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه په همدغه ویبسایټ او facebook.com/azadiradio چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک دی لوستلی شئ. د ازادي سټوډیو ټلویزیوني خبرونه هم له همدغو دوو ځایونو کتلی شئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر مهم لویدیځې رسنیو مطبوعات کتلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د کندوز د دشتي ارشیو ولسوالۍ د پیښې په اړه یې خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا تېره میاشت په دشتي ارشیو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 10 ماشومان وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت د دې ادعاو په اړه چې پوځي هلیکوپټرو په دشتي ارشیو کې پر طالبانو ډزې کړې دي قطعي قضاوت نشي کولای. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د دې برید په اړه چې د اپریل په 2 ترسره شو د حکومت څېړنې وخت اړتیا لري او لا بشپړې شوې نه دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د یاغیانو بریدونه زیات شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د قربانیانو خپل خپلوان مالی مرستو، روغتیایي اسانتیاوو او ټولنیزو رواني مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز دوه نورو چاپی خبرونه بیا د افغانستان د سپورت دوه مهمو برخو ته کتلی دي، فوټبال او کرکټ ته. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم د کپتانې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په ګڼو هیوادو کې چې کله ښځې فوټبال کوي نو باید له منفي چلندونو سره مبارزه وکړي. ګارډین څرګندوي که څه هم په افغانستان کې طالبان نور په واک کې نه دي، خو له دوی پاتې فکر لا هم په دغه جګړه ځپلې هیواد کې ژورې ریښې لري. په ورځپاڼې کې وړاندې لولو چې د ښځو فوټبال په افغانستان کې د مرګ او ژوند خبره ده. د افغانستان د ملي ټیم کپتان شبنم مبارز درې کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره ډنمارک ته مهاجره شوه. د ورځپاڼې په وینا دا دوې میاشتې مخکې افغانستان ته تللې وه. شبنم مبارز وایي په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو لپاره ژوند خورا سخت دی. د ورځپاڼې په باور 22 کلنه مبارز کولی شي چې د ډنمارک لپاره ولوبي شي، خو دا وایي زه غواړم چې د خپل هیواد د زړورو نجونو لپاره سختې هڅې وکړم. د لوبو له ډګره د انګلستان د کرکټر خبرونې بیا د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د 500 ورځنۍ لوبې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د تاریخ په لومړي ټیسټ میچ کې به د هند کپتان لوبه ونه کړي، ځکه چې ویرات کوهلی په جون میاشت کې د انګلستان له سري کرکټ ټیم سره د لوبو تړون کړی دی. نو اجینکیا راهاني به په بنګلور کې د هند د ټیم د 500 ورځنۍ لوبې کپتان وي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمیر زندانیانو له حقونو سرغړونه شوې ده. یاد کمیسیون وایي دغه راپور د جوړولو لپاره له 900 نارینه او ښځینه زندانیانو سره خبرې شوې چې 510 شکایتونه کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل په زندانونو کې لباندیانو سره لناوړه چلند او د دوی له زورونو پرده پورته کوي. دغه راپور چې له 921 نارینه او ښځینه بندیانو سره د مرکو پر مټ جوړ شوی، 510 کسانو د زندانونو پر وړاندې د بشري حقوقو له سرغړونو نه شکایتونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
از این 921 نفری که مصاحبه امرایشون صورت گرفته
له 921 کسانو سره مرکی شوی او دوی سره د چلند پاړه ترې پوښتنی شوی. 450 نارینه، 115 ښځې او 116 ماشومان دي. د دوی شکایتونه په مختلفو برخو کې دي. په دوی کې کسانو شکایت کړی چې له حقونو یې سرغړونه شوې ده.
د ناوړه چلند او زورونې 14، له بشري حقونو نه د سرغړونې 309، او دا چې د ځینو د حبس موده پای ته رسېدلې او بیا هم بند تېروي د دغه راپور عمده برخې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دغه راپور په 29 لمریز کال کې له ښځینه او نارینه بندیانو او ماشومانو نه د پښتنو او مرکو پر مټ او همدارنګه د کابل له زندانونو څخه د سارنې له لارې چې اوس هم ادامه لري بشپړ شوی دی. دغه کمیسیون وایي د ډیرو بندیانو د سیلا نه دي سیړل شوی او د سارنې پر مهال دا هم مندل شوی چې یو شمیر بندیان پرته له جرمه بند تېروي. کمیسیون دا هم وایي د کابل زندانونه چې د 15,000 بندیانو د اوسېدو ظرفیت هم نه لري، 10,000 بندیان پکې پراته دي چې دا د بندیانو له حقونو نه د سرغړونې یو بل مورد دی. د ملګرو ملتو د مرستندویه دفتر په ګډون ځینو نړیوالو بنسټونو د بندیانو د زورونې او د تحقیقاتو پر مهال له دوی سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی او له افغان حکومت یې غوښتي چې د بندیانو د حقونو د سرغړونو ستونزه دې پای ته ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو روزګان ولایت په روزګان ولایت کې په مرکز ترین کورټ کې پرون یوه غونډه وشوه چې په کې د مرکز ترین کورټ او ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو فعالانو ګډون کړی وو. دوی وویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر مؤسسې د راتلونکو پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو لپاره کاندید نوماندانو ته کمپاین کوي او مرستې له هغه چا سره کوي چې د دوی د خوښې وړ نوماند ته د راجستر په خاطر د تابعیت تذکره ورکړي. یادو کسانو د خبرې د سې شمې پورس په ولایت مقام کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا جوړ شوې غونډې ته وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه دغه رپورټ را لېږلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي و دغه ولایت ته د غریب او بیچاره په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسولین و هغه چاته ورکوي کوم څوک چې د دې د خوښې وړ نومان ته تذکره او یا هم رایه ورکړي. یادی خبری د سیشن به پورز په دغه ولایت کې د اجرا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سلاکار وزیر میراخان او قومي مشر عبدالباری باور د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا په یو جوړه سوي غونډه کې وکړې. دوی دغه راز زیاته کړه چې په دغه ولایت کې یو شمیر نور زورواکي بیا له خلکو په زور د سکرې راټولوي او د خپلې خوښې وړ نوماندانو په ګټه یې کاروي.
د عجزو کارتون ځي و یو ځای ته په مقابل کې یو پارسل وریجې ورکول کېږي. اصل ګرځي کاپیانې راوځي زه لرم اوس راسره پرتې دي کارګړۍ ته یې واړي. اوس ځینې خلکو زه خبرېږم زه وینم چې موټران چې ځي خلکو مجتان تور غواړي ورته وایي به یا به وځې یا به رایه راکوي. دا زه په خبر یم. زه هغه خبر نه کوم چې اسناند لرم. زه ټیپ هم لرم له خلکو. خلک یې کمره کې ما اخیست
ساری دوی اجزې ما ته رالی چې زموږ سره کومک مال موږ پله مورجانې په دا دولت کې ماش نه لرو. تاسې ورسئ دغه شعبې ته ورسئ. دا خیریه ټولنې دي. یو شی به در کې هغه ورته ویلی و چې یوه یوه ګونۍ وریجې در کوم. دا ده حاجي میرا خان خبره صحیح ده.
ښاغلی میراخان که څه هم وایي چې په دې اړه اسناد هم په لاس کې لري خو رسنیو ته یې ونه ښوول. دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره نوماند باید زر او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نوماند باید تر 200 پورې د سکرې راټولې کړي او وروسته بیا د کاندیدۍ لپاره نوم ثبت کړي. له دې سره په ترینکوټ ښار کې یو شمیر جګړه ځپلې هم وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسؤلین و هغه چا ته ورکوي کوم څوک چې واویسته ولري او یا هم د دوی د خوښې وړ نومان ته رایه او د سکرا ورکړي. د دې له ډلې یو هم اکبر شاه او بل هم رحیم الله دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
د سمرچې له کرې څخه راغلی یم. اوس فلحال خیرو په کالج کې اوسېږو چې موږ ورته وویل هغه کس ته به رایه ورکوي خو بیا موږ دغه په بدل کې ستا سره مرسته کوو کومک وو نقدي مرسته وو. دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د زورکانو مخه ونیسي موږ ته خپلې منچکرې ازادي کړي او د خوارو غریب په حال کې ری ووایي چې
زما نوم اکبرجان دی او د روشان سایه اوسېدونکی یم او دا یو نیم کال کېږي چې رامجر شوي او دلې په کاریز کې مو اوس کور دی. یا مرسته چیرې شوی مرسته چې د مرسته کوي هغه وایي وایي دغه به راکوي د سکرا به راکوي پلانکې ته به را ورکوي بیا به موږ ته د موسې پرچه درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو ویلي وو چې د دوی په نوم راغلي مرستې زور واکې اخلي او یا هم د خیریه بنسټونو مسؤلین پر خېش او خاله ویشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره شپه اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره 2015 کال اټومي تړون ووته. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل له ایران اټومي موافقه له جوهره نیمګړې ده. بل لور ته د ډانلډ ترامپ د دې اعلان په عکس العمل کې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي که له اروپایي هیوادونو سره خبرې ناکامه شي تهران به تر مخکې زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیت له سره پیل کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه په وینا کې اعلان وکړ چې هیواد به له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي.
I am announcing today that the United States will withdraw from the
دوی زنن اعلان کوم چې متحده ایالات به د ایران له اټومي معاملې ووځي. په څو شیبو کې به زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کړم چې په دې سره به پر ایراني رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ترامپ د غراس پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو خبره هم وکړه. نوموړي ویل د ایران د اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره به د امریکا له متحدانو سره پر یو جامع او دوامدار حل لار کار وکړي چې د ښاغلي ترامپ په وینا د ایران د تروریستي فعالیتونو او بلستیک توغندیو د پروګرام ګواښونه له منځه یوسي. اخوا بیا د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونالډ ترامپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. روحاني په تلویزیوني وینا کې وړاندې ویل
از این لحظه توافق برجام بین ایران و پنج کشور است.
دوی له همدې شیبې څخه د عمل ګډ او جامع پلان د ایران او پنځو هیوادونو ترمنځ موافقه ده. له همدې شیبې یو له پنځه جمع یو نه بهر شو. په دې حالت کې موږ د دې موافقې پړه د شپږو هیوادونو چلند ته منتظر یو.
منتظر اون باشیم که شش کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
د ایران ولسمشر ویل د هیواد د اټومي انرژي ادارې ته ویلي چې هر کله اړتیا وه تر پخوا د زیات د یورانیم غني کول پیل کړي. برتانی، فرانسې او جرمني چې هڅې وکړې ولسمشر ټرمپ قانې کړي چې له دې موافقې ونوزي، د امریکا د جمهور رئیس د اعلان په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي دي چې د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماتیک لاسته راوړنه ده او دا اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړی چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي نو یو جدي حالت به رامنځته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم تر لنډې دمې وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز. د بغلان والی عبدالحی نعمتی تایید کړ چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالی نیولې ده. هغه ویل ولسوالی پرون مازیګر سقوط کړي. اخو د فاریاب د بلچراغ ولسوال تایید کړ چې ولسوالی د طالبانو په لاس پرون سقوط شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه ده. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا آی او ایم په خپل تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. دغه ادارې پرون دغه سروې خبره کړې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له اټومي تړونه وتلی دی. له ایران سره د 15 جمعیو قدرتونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه لاسلیک کړه او هغه ته وویل چې باید خپل حکومت تشکیل کړي. او د روسي پارلمان د استازو جرګې دوما دیمتری میدویدوف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب سایت www.azadiradio.com ته ورشه. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو. مقاله زمان خان کې.
خلی زمان خان کې
او مزدوری ګلکاری.
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
آشای خشکاری پرستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چانه زده کړي
ما والا خپل دا مزدوری مې کوله یو بلته مې کتلې زده مې او ما مې خپل بچانو تم خو دلې
تاسو ټول ګلکاری کوي؟
او خپل ګلکاری مو خپل لګیم.
خلک کوي وای دا ګلکارانو دې ورځي ډېرې پیسې اخلي تر او رسور په اخلي.
او زه دې ورځي همغه اجاره خلو میتري کار کړو نو میتري 200 سنکاری کو یو سل سالی خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو الکان سره یې کوي.
ار اوس کار پیدا کیږي؟
کوم ورځی نه دا کار مګستا.
څو کال کیږي چې ګلکاری کوي؟
یار تقریبا 15 کاله بکی.
15 کاله؟ څومره تجربه په خاصه اوس ګلکاری کوي؟
وونو بس خپل واسه سره چې چی هغه کوي.
اوس سپینګره مې توان لري چې ګلکاری
کوي؟ ولا مجبوری نه لګیا مانو څنګه کومدغه شي ماشومان می دا ګوره ده
نو څنګه اولادونه لري چې غاړه دي کار نه کوي پیسې نه درکې؟
او د لورګانې مې واده دي او د زمون مې دي هغه نه بیل دي واړه ماشومان ما ته خوشاله دي. او څنګه وکړه
په ځول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به؟
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت ولې هغه وخت ځوان ما تکړه و ما
دې معنا نه خیر سي.
السلام علیکم.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 10.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي رادیو په azadiradio.com ویب سټ کې هم داشي به هم په ژوندې بڼه واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په بیلابیلو موضوعګانو باندې سیمسونه را لګلې. له هغې ډلې حاج شمس الحق د هلمند لسنګینه لیکلي که حکومت په بغلان کې د سقوط شوې ولسوالۍ غم ونخري نو نور به هم سرخوږی جوړ کړي. اجمل مسعودزی پکتیا څخه لیکلي په جنگ کې د ملکی خلکو مړینه زیاته شوې. له دواړو خواوو کلکه غوښتنه کوي چې په ملکی کورونو ډزې نه کوي. واحد مدقیق له لوګره لیکلي د افغانستان په زندانونو کې زندانیانو ته سخته شکنجه ورکول کیږي. حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. عبدالباری لشکین څخه د
لیکلی د شذو د تذکرو پروسه ته باید حکومت ارخیز شفاف توګه توجه وکړي. حنیف شاه باران له خوست لیکلی په دې ټاکنو کې درغلي کې د شترسو بریښنایی تذکری ونه ویشل شي. او بیا هم د پکتیکا شکینه باوري لیکلی د لاسو